ده مشل یو پروانه پروانه کې د قربای سلام محمد سلامونه مني وبښوي د می دوه بجې په دې غړي کې تاسو اوري د پاکستان د سیاسي حالات په دغه هیات کې کورونا او په شمالي وزیرستان کې د امنیتي پیښې په اړه هم تاسو لپاره راپور لرو خو تر هر څه مخکې ورزو ملیه امیرزاده ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم تر ټولو اول په مکرې د خبرونو سټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن له قومي اسمبلی نه د باور رای ګټلې ده اروپای پارلمان په افغانستان کې ادفی وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلې او د بیلاروس حکومت هلته د بشري حقونو د یو مشهور سازمان پر ضد د جرمونو مقدمه پیل کړې وزیر اعظم عمران خان نن له قومي اسمبلی نه د باور رای وګټله د خالی پورس د قومي اسمبلی غړو د رای چولو وروسته د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د نتیجې اعلانولو پر مهال ویل چې عمران خان د 322 کسیز اوان په 1 او 8 ووټونو په خستو سره د باور رای وګټله عمران خان ته د باور رای ګټلو لپاره 102 ووټونه پکار وو غونډه نن غرمه د سد پاسه 12 بجې پیل شوه د پاکستان بارنو چارو وزیر د غونډې په پیل کې هغه قرارداد وړاندې کړ چې خیرای خصل کې دی او د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د ووټونو اچولو طریقې کار اصول بیان کړل تر هغه وروسته د اسمبلی غړو خپل رای وکړولې عمران خان د باور رای خستو اعلان د مارچ په 3 له هغه وروسته ولسته د وینا پر مهال وکړ چې د مارچ په 3 د سنت په انتخاباتو کې د اسلام آباد پر چوکې د پیپلز ګوند یو مشر او د مخالفو ګوندونو ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی د حکومت امیدوار عبدالحفیظ شیخ په مقابل وګټله په عین حال کې نن د مخالف ګوند مسلم لیگ نون یو شمیر سیاستوالان شاهد خاکان عباسی حسن اقبال مصدق ملک مریم اورنگزیب اور خورم دستگیرم د اسمبلی ودانه بهر موجود وو دی په خبری غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د باور رای خستو باندې نیوکه وکړي بل خو د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن بیگا د سین په سکر کې خبريالانو ته ویلی چې د اپوزیشن یو غړي به هم د قومي اسمبلی په نننې غونډه کې ګډون نه کوي د بلوچستان په سیبه سیمه کې به 14 پنځه کسان وژلي او د دوو سرتیرو په ګډون 15 نور یې زخمیان کړي دي د سیمه مرستیال کمشنر زاهد شاه خبريالانو تویل چې دا 14 پرون لسبینه 10 کیلومتر لري د بابر کچه په سیمه کې هغه مهال شو چې دا ودانیو جوړونکې یوې کمپنۍ مزدورانو د سورلو موټر په سړک تیرې دوه چور باندې د ځمکې لاندې خښ شوې ماین ورو چاودید د نوموړي په خبره په پیښه کې زخمي شوي کسان د سیبي سی ایم ایچ هسپتال ته رسول شوي چې پکې د ځینو حالت نازک خودل شوی دویل چې دوی په دې اړه پلټنې کوي خو چا تر اوسه د دې چاودنې ذمہواري نه ده منلې د سی بی د ځایي چارواکو په وینا په پیښه کې د وژل شو مزدورانو تعلق له پنجاب صوبې سره اروپای پارلمان په افغانستان کې ادفی وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلې د یاد پارلمان لخوا پرون ناوخته د افغانستان د حالت په اړه په خبر پاڼه کې د خبريالانو د بشري حقوقو فعالانو او مدني ټولنو غړو وژنه غندل شوې او په سمدستي توګه په دې هیواد کې د دایمي اوربند غوښتنه شوې اروپای پارلمان د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو خزینه خبريالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بللې ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د امریکا بارنو چارو وزارت هغه ګام ستایلی چې وژل شو او افغان فعالو مېرمنو ته د زړورتیا افتخاري اوارډ ورکوي د امریکا بارنو چارو وزارت اعلان کړی چې سخت کال د مارچ په 3 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ نه یو شمېر زړورو ښځو ته اوارډونه ورکوي په دې ډله کې له افغانستان نه د فاطمه ناتاشا خلیل جنرال شرمیلا فروغ مریم نورزاد فاطمه رجبی فرشته ملالې میوند او فرشته کوستانی نمونه هم راغلی چې 2000 کال په دفی بریدونو کې وژل شوې او د بیلاروس چارواکو هلته د بشري حقونو د یو مشهور سازمان یو شمېر غړي نیولي او د دې سازمان پر ضد د جرمونو مقدمه پیل کړې دا په بیلاروس کې د ټولواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر مخالفینو د چاپو تازه لړۍ ده د ویاسنه په نوم د سازمان پرون ویلي چې د پلټنو کمیټه د دوی پر ضد مقدمه پیل کړې او تورې پورې کړې چې یاد سازمان داسې ولسي احتجاجونو ته مالي او موادي مرستې ورکوي چې بندیز پرې نشته او له عامه نظم نه سرغړونه کوي د ویاسنه په نوم دا سازمان په بیلاروس کې د شکنجه کولو په زرګ نو گرفتاریو او سیاسی بندیانو په ګډون د بشري حقوقو سرغړونو په اړه د معلوماتو خوندي کولو یو لتر ټولو مشهورو سازمانونو څخه دی دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
خبونه مو له مشال رادیو وردل چې ملي امیرزاده وړاندې کول په دې غړي کې ساسل لپاره یو شمېر موضوعات درو دا به هم وره چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د قومي اسمبلی په غونډه کې د باور رائے اخیستې ده. دغه راز په شمالي وزیرستان کې د ناامنۍ یو پیښه شوې، په هغې اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو، او په پاکستان کې د کورونا په حالاتو هم تاسو ته به معلومات درکړو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن لږه شېبه مخکې له قومي اسمبلۍ د باور رائے واخیسته. نوموړي د 324 غړو ایوان څخه 128 رای ترلاسه کړي. دته پر خپل چوکۍ د پاتې کېدو لپاره 122 رای پکار وي. عمران خان له قومي اسمبلۍ د باور رای اخیستو اعلان وسلغه وکړ چې د مارچ پر 3 په اسلام آباد کې د سینټ په یو چوکۍ انتخاباتو کې د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم کاندید د حکومت کاندید زیاتې رای ترلاسه کړي. هم پر دې خبرې کوو. دا وخت موږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي موجود دی. احمد شاه، ستړي مشي، یو څه نظر لري، څنګه ګوري دغه هر څه ته، دغه د باور رای چې عمران خان نن ترلاسه کړي؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې یو خصوصي غونډه وسوه، او د دې غونډې مقصد هم دغه و چې د پاکستان وزیر اعظم له دغه ایوان یا د ولسی جرګې څخه د باور رای واخلي. او دا لومړی ځل و چې د 13 آئینی ترمیم وروسته د هیواد وزیر اعظم په خپل ایوان څخه د باور رای غوښتنه کوي. د باور رای غوښتنې تر شا مقاصد لکه څنګه چې تاسو وویل، د مارچ پر 3 نیټه په پاکستان کې د سینټ انتخابات وسول. په هغو انتخاباتو کې د اسلام آباد پر عامي چوکۍ باندې د حکومت کاندید حافظ شیخ ماتې وخوړله. د اپوزیشن دخوا کاندید یوسف رضا ګیلانی هغه انتخابات وګټله او اکثریت رای ترلاسه کړلې. نو دا هغه وروسته عمران خان دا وګڼله چې دلته چې اکثریت رای اپوزیشن واخستې، نو دته د باور رای پکار ده. نو په همدې اساس باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو قرارداد راوړي، او د سپیکر چې کله نن اعلان وکړي چې رای شروع شوې، نو د پاکستان په قومي اسمبلی کې ټول 324 رای دي. په دې کې 128 رای عمران خان واخیستي. د دې مقصد هم دغه و چې عمران خان ولس ته دا بډاګه کړي چې اوس هم په ایوان کې اکثریت له حکومت سره دی، د پاکستان تحریک انصاف او د هغوی له ګوندونو سره دی. خو دلته دا خبره باید وکړو چې له دې ورځ وړاندې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا ائتلاف چې دی، پاکستان جمهوری تحریک، هغوی له دې غونډ څخه د پریکون یا بایکاټ اعلان کړی او هغوی نه راغلي.
مشاډی رضایت مننه. او موږ سره تار خان صاحب هم د ټلیفون پکر خراغلی دی په اسلام آباد کې زموږ همکار. نو له هغوی به هم د هغوی نظر وته پوسو چې هغوی د عمران خان دغه بریا ته څنګه ګوري، چې آیا د دې به څه اغیز وي د پاکستان په سیاست کنه. تار خان صاحب، سړی مشي، زه فکر کوم لږه شپه کې موږ دوی سره تارخان صاحب سړي مشي
مهرباني ستاسو.
تارخان صاحب، موږ سره مشا زمي او زموږ همکار غوي دغه خبرې وکړې وردونکو ته چې دغه کومه د باور رای عمران خان واخیستا، ولی واخیستا، د ضرورت ولی پیښ شو، او بیا په څه ډول باندې هغه دغه 122 چې کوم هدف و دغه نه زیاتې رای واخیستې او هغه په خپله څوکۍ پاتې شو. نو اوس دې معنی که تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ چې دغه ته څنګه ګوري، د پاکستان په سیاست باندې د دې اغیز ته څنګه ګوري؟
زما نظر دا ده چې ډېر زیات خو یو په سیاست باندې اغیز خو ځکه دومره به زیات نه وي چې عمران خان سره اکثریت اسلام کې وو. هغه چې کوم کې د پی ټی آی د سینټ لپاره د اسلام آباد نه کوم امیدوار عبدالحفظ شیخ بیللې وه، هغه چونکې خفیه رایه وه، هغې کې عمران خان لپاره یو پیغام هم و چې د دینه ځینې خپل ملګري خوتي. لیکن نن خو چونکې یو ډول ښکاره رایه وه، ځکه چې ممبران به د حکومت پلویان یا د عمران خان پلویان حمایتیان هغې ښکاره کېدل چې هغې یو کمرې ته روان دي، او بیا د هغې شمېر کېده او اپوزیشن بایکاټ هم کړی و. فقط دوه د اپوزیشن غړي چې هغه د پی ډی ایم برخه نه ده، نو په هغې لحاظ سره خو نه عمران خان د اعتماد رائے بیا څه ډېر زیات اغېز. لیکن دې د عمران خان لپاره هغه یو فشار چې پېو، یو دباو چې پېو چې د اپوزیشن مخالفې ډک بداوي، عمران خان اکثریت د قانون اسمبلی یا د پارلیمان د لاسه ورکړی دی او استعفا غوښتنه کړې وه. نو تر ډېره حده دا هم لکه د هغه دپاره یو قسم خیانتي بوته ووایو. هغه خپل اکثریت یو وار بیا ثابت شو عمران خان سره او دغه اتحادیانو سره یو قسم اکثریت شته. نو په هغه لحاظ سره هغه فشار بله کم شي په هغه باندې چې کوم د اپوزیشن لخوا د استعفا غوښتنه وه.
او تاسو څه ګورئ چې دغه په دې وروستیو کې چې عمران خان کله د باور رای اخیستی نو داسې هم راپورونه چې هغه ډېرې رابطې شروع کړي چې کوم د اتحادیان دي مسلم لیگ کاف سره دغسې نورو چې د کوم اتحادیانو د هغوی سره د ډېرې رابطې شروع کړي چې د ده سره یو قسم له مرسته وکړي. نو څه ګوري چې د دغې به داسې هم ویل کېږي چې کېدای شي د ځینې ژمنې هم له هغوی سره کړي. څنګه ګوري دغې ته؟
دا خبره بالکل درسته. نه یوازې اتحادیانو سره بلکې په خپلو ممبرانو یو قسم که زو یم یو دباو چولی وو چې 13 ورځې یو لیک یو خط هغه تاسوولی وو او خبرداري ورکړی وو کوسو قسم لته حاضر نشول نو غوی به د قانوني اسمبلی غسیټه چوکې د لاس ورکړي یو خبرداري غونډه ورکړي. نو عمران خان سره او دغه پارټي سره پی ټی آی سره یو ویر هم وا لکه ځکه چې هغه کم سیاسي گزار دي د سنټ په انتخاباتو کې خوړلې وو هغه غرداري غاثرات هغه وسوم لکه په عمران خان باندې موجود وو. نو دا خبره بالکل درسته چې اکثر اتحادیان دا چې افی شیخ لا خپل پی ټی آی والو رائے ور نکړه نو هغه خو دلته به داسې رپورټونه ډېر وو چې افی شیخ دغه ته فن نور کې ممبرانو ته دین خبرو. نو د خپګان بالکل د اتحادیانو شته د خپل غړو هم شته او هم دغه ویره وه چې دا واره چې کله د اعتماد رائے بیا خسته نو یو خو تاسو اتحادیانو سره د رابطو خبر وکړه بلکې څنګه چې ما ذکر وکړو خپلو ته هم خبرداري ور کړې وه چې هغې به نو یو فشار په دې باندې وو چې هغه فشار د دې اعتماد رائے نه پس کم شوی دی لیکن هغه فشار ختم نه دی.
سمه ډیر زیات مر اساسنه طاهر خان صاحب یو جهان من اساسنه زما همکار په استابات کې طاهر خان تاسو ته معلومات درکول خپل نظر وړاندې کړ چې عمران خان د باور رائے نن واخستې له قومي سملې یو سلو اتاویا رائے هغه واخستې او پر خپل چوکۍ باندې پاتې شو. نو بیا تاسو ردوی دا نظر هم واورید چې دغه څومره ارزښت لري سیاسي ارزښت لري د عمران خان لپاره د هغه د حکومت لپاره.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردوکو د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې تیر ورځ شمالي وزیرستان د تخیل کې د وسلوالو سرتیرو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او یو سرتیری جوبل شوی دی. بل بل میرلی کې یو ځای کس ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلي. په شمالي وزیرستان کې داسې پیښې پر دې سربېره روانې دي چې پوځ او حکومت په وینا هلته یې امن پر ځای کړی دی. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل منظر خیل سیمه کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نه خطا شوه. دوه وسلوال یې وژلې دي او د وسلوالو په ډزو کې یو سکیورټي اهلکار هم ژوبل شوی دی. د دوی په وینا امنیتی سرتیرو باندې تحصیل د تاخیل منظر خیل سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال وسلوالو ډزې کړې. په دغه ډزو کې یو سرتیری ژوبل شوی. د دوی په وینا امنیتی سرتیرو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وژلې دي. دوی د وژل شوو وسلوالو عکسونه هم رسنیو سره شریک کړي. امنیتي چارواکي او پولیس وایي چې تیر ماښام په یوه بله پیښه کې میرلی کې یو ځایي کس ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلې. د پولیسو په وینا میرلی دک پول سره نږدې ناڅرګند وسلوالو د یو ګاډی نه په ځایي کس ډزې کړې. ځای پر ځای یې وژلې دي. وسلوال په تیښته کې بریالی شوي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په وینا د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوې د پیښې پلاټنې کړي. روان کال شمالي وزیرستان کې دغه اتم هدفي برید دی. تیر 2000 کال کې دغلته شپږ سلوېخ هدفي بریدونه شوي ول. ځایي ولس د دغه نامنۍ او هدفی بریدونو زید په وار وار احتجاجونه کړي. حکومت نه دا امن باوري کولو غوښتنه تکرار کړي. حکومت او فوز په وار وار ویلي چې د غلطای امن پر ځای کړي، وسله وال یې شړلي او د لږ ډېر داسې پیښو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سند های کورټ د خبریال ولی خان بابل په کیس کې د شپږو تورونو کسانو د خوشی کولو امر کړی. په لنډ پریکړه کې ویل شوی چې د تورونو کسانو پر ضد د ثبوتونو نه وړاندې کېدو له امله په قضیه کې جسټس محمد کریم آغا او جسټس ذوالفقار علي سنگي د ټولو تورونو کسانو د خوشی کولو امر کړی. د ولی خان بابل کورنۍ او خبریالانو بیا دا یو بینصافی بلل ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز علی خان راکوي.
د سن های کورټ لړکانی دو کسیز بینچ د پخوانی وجلې شوی خبریال ولی خان بابر په قضیه کې د شپږو تورونو کسانو د خوشی کولو امر کړی دی. د سن های کورټ د دغه پریکړې وروسته په کراچۍ کې د ولی خان بابر رور مرتضی خان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې ډیر انتظار مو کړو خو مونږ ته انصاف ملاو نه شو.
لړکانه بینچ کم های کورټ دا غو اپیل منظور کړی نو وجوهات هم دا ورته ویل چې به ثبوت نه کافی او غلط تفتیش شوی دی او د پروسیکیوشن غلطیانه دي. دلته انصاف د پاره چې دی د کارون دولت په کار دی، د ایوب علیه السلام صبر په کار دی او د نوح علیه السلام عمر په کار دی، نه انصافي ده.
بلخوا په کراچۍ کې د جرنلستانو اتحادیه، کراچۍ یونین اف جرنلست، کراچۍ پریس کلب او نورو سازمانانو د دې پریکړې په اړه د افسوس څرګندونه کړې او د سن حکومت څخه د دغه فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې د اپیل کولو غوښتنه کړې. په کراچۍ کې یو خبریال او د کراچۍ پریس کلب پخوانی نائب صدر نعمت خان په دې اړه مشال
د ولی خان بابر کیس کوم فیصله چې راغلی دا غیو پهلو خدا دا ولی خان او ډینیل پل دو کیسونه داسي وو چې په هغه کې قاتلان گرفتار شي او د سزاګانې اوریدل شي وي. نو د دینه بعد موږ دا ویلو شو چې د ولی خان د کوروالو چې کوم هسي وي، کوم کوششونه، کوم مهنتونه وا خو ضایع شول. خو د دین علاوه د ساتیانو صحافت لپاره ملو د چکه دا دوه کیسونه داسي دي چې په دې کې کم از کم سزاګانې اوریدل شي دي. خو نن دا پس کم دو صحافیانو په ځی کوم جرمونه دي دا وو چې کوم امپیونټی حاصله دا 100% ته بیا ورسېدله.
لدی وړاندې په قضیه کې د سن په کنکورد ضلع کې جوړ د ترهرګر عزت پخوانی عدالت په ډومبي مارچ کال 2014 کې شپږو تورنو کسانو ته سزاګانی ورولې وي چې پکې تورن فیصل محمود موټا او کامران زیشان ته د مرګ سزا او محمد علی رضوی، محمد شاروخ، طاهر نوید او شکیل تا د عمر بند سزاګانی اورولې وی. خو بیا د هغوی وکیل د سزاګانو خلاف په سن های کورټ کې خواص کړي وو. اتیش کلنا ولی خان بابر چې په کراچۍ کې د جیو نیوز خبریالو او په 13 جنوري کال 2011 کې د خار په لیاقت آباد سیمه کې په وسلوال برید کې وجلې شوی وو. د ولی خان بابر په وجنه کې مرکزی تورن فیصل موټا په کال 2015 کې د رینجرو لخوا د متحده قومي موومنت ایم کیو ایم په مرکز 90 د عملیاتو په محل ولې شوی وو. او بل تورن سید محمد کامران د جون په میاش کال 2016 کې پولیسو نیولې وو او نور تورن کسان هم په بیلا بیلا وختونو کې پولیسو او رینجرو په عملیاتو کې نیولې وو. د تورنو کسانو د نیولو وروسته د پولیسو، رینجرو او نورو ادارو په مرسته جوړې پلټنیزې ډلې جی آی ټی ویلي وو چې د ولی خان بابر په وجلو کې تورن کسانو تعلق د متحده قومي موومنت ایم کیو ایم سره دی او هغوی د ولی بابر د وجلو پریکړه د خپل ګوند د مشرانو په وینا کړی ده. خو په دې اړه تر اوسه د ایم کیو ایم غړو څه نه دي ویلي. بلخوا د ولی بابر د قضیه سره تړاو لرونکي یو سرکاري وکیل، یو گواه، دوه پولیس سپاهیان سره و کسان هم په وسلوال بریدونو کې په کراچۍ کې وجلې شوې دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمہواری یې شوی؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال لډو ته وګستی اوردونکو د اسلام آباد انتظامی په تعلیمي ادارو کې د کورونا د مثبت کیسونو تر راتلو وروسته دوه تعلیمي ادارې د نامعلومه مودې پورې تړلې او په کورونا اخته کسان یې قرنطین کړي دي. بلبل د صحت چارواکو لپاره بلخو د صحت چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د کورونا په دویمه څپه کې له تیرې یوې اونۍ نه په پاکستان کې د کورونا په کیسونو کې زیاتوالی راغلی. نو باید چې خلک اوس هم د کورونا په اړه د حکومتي احتیاطي لارښوونو باندې عمل وکړي. بل پلو د ډاکټرانو وینا ده چې په دې هیواد کې په سرکاري دفترونو او دارنګ په تعلیمي ادارو کې خلک احتیاطي لارښوونی نه خپلوي نو ځکه دا کیسونه سیوا کیږي. تفصیل د سراج ظهیر په دې راپور کې.
د اسلام آباد په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د کورونا مخ په زیاتېدونکو کیسونو په وجه دوه سرکاري کالجونه د نامعلومه مودې پورې تړل شوي. دغه لړ کې د مارچ په 15 نیټه ډیسټریکټ هیلت آفیسر یا ډی ایچ او د اسلام آباد ضلع انتظامی ته د دوه سرکاري کالجونو I-10-1 او F-7 د تړلو هدایت جاری کړي. د کومې وروسته چې د اسلام آباد ډیپټي کمشنر حمزه شفقات دواړه کالجونه تر د نامعلومه مودې پورې تړلې دي. د اسلام آباد د F-7 کالج یو استاد اشرف علی د مارچ په 15 مشال ریډیو ته وی دوی ته اول معلومه نه و خو چې د زده کوونکو ټیسټونه یې وکړه نو معلومه شو ورته چې ځینې زده کوونکي د کورونا پرنس اخته دي.
ماری کالج میں رینڈم ٹیسٹ کی گئی ہر تقریبا 7
دی وی زموږ په کالج کې د ځینې کسانو ټیسټونه وکړې شو او تقریبا د وز د کوونکو ټیسټونه مثبت راغلي. د کومې وروسته چې د صحت د ضلع افسر په حکم باندې کالج د نامعلومه مودې پورې وتړلې شو او ټول متاثر کسان قرنطین کړي شوي او د قرنطین وخت پوره کېدو وروسته به بیا د دوی ټیسټونه کیږي او د ټیسټونو منفی راتلو وروسته به فیصله کیږي چې کالج به کله خلاصیږي او د حکومت او د صحت د ضلع افسر د احکاماتو به انتظار کوو چې کله یې حکم ورکړو نو کالج به بیرته خلاص شي.
دوباره سے کالج کو کھولا جائے گا.
دا په داسې حال کې ده چې د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د مارچ په 15 نیټه په خپل ټویټر باندې لیکلي پاکستان کې د کورونا په کیسونو کې زیاتوالی روان دی او د مثبت کیسونو شرح یو هفته کې د 3.23% نه 4.48% ته رسیدلی. مشال ریډیو چې په تعلیمي ادارو کې د کورونا د کیسونو راتلو او د صحت د چارو د سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د دې اندېښنو په اړه د اسلام آباد د سرکاري اسپتال پیمز د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی نو پوښتل نو هغه وی
د کورونا مریضانو یو لوی تعداد د تیرې هفتې نه دوباره د اسپتالونو مخه کړې ده او دا وخت په پیمز اسپتال کې هم نوي وارډونه چې دي هغه دوباره کولاو شوي دي. کورونا نو داغه بنیادی وجه هم ایس او پیز باندې عمل نه کول دي او کوم سکولونو کې چې کیسز راغلي دي نو هغه هم ایس او پیز باندې چې کوم استادان دي هغه پراپر عمل نه کوي او تاسو به کتلی چې په عام چاپیرچل کې هم خلک چې دي نو هغه په ایس او پیز باندې عمل نه کوي. د دې وجه نه ډیر لوی تعداد کې مریضان د اسپیتالونو مخ کوي او په تعلیمي ادارو کې هم دغه کیسونه دوباره مخې ته راغلي.
یاد لري د کورونا د سر اداري ان سی او سی د فروری په 14 په دې هیواد کې په کاروباري هلو ځلو دفترونو او په اسکولونو لګیدلو پابندیو کې نرمی راوستې وه. وروسته بیا د مارچ په لومړۍ نیټه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د اسکولونو په بشپړه توګه د خلاصولو اعلان کړی و. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو د خیبر پولیسو په جمرود کې هغه مورچې نړولي چې کومې فریقانو او زنو قبیلو یو بل ته د ځمکې د لانجو پر سرو جوړې کړې وي. د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او وسیم ریاض له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې هیڅ چاته به دا اجازه ونه کړي چې حکومتي ریټ یا عملداری چیلنج کړي. دوی په ټولو قانونو غږ کړی چې خپلې لانجې د عدالتونو له لارې هوارې کړي. دوی دا هم ویلي د وسلې د استعمال اجازه به هیڅ چاته ورنه کړي. پاره نور تفصیل د سیمینار د مشر ډی خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض په امر باندې د ځمکو د لانجو له وجې د فریقینو لخوا جوړې شوې مورچې پولیسو نړولې. پولیسو دا ګام په داسې حال کې پورته کړی چې د تیرې څه مودې راهیسې په جمرود کې د ځمکو په سر باندې فریقین سره د وسلو یو بل ته مورچه ځن شوي وو او په یو بلې ډزې هم کولې او په نتیجه کې یې ځینې کسانو ته مرګ ژوبله هم اورېدلې وه. د خیبر ڈی پی او دفتر په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلې شوې چې هیڅ چاته به د حکومتي ریټ چیلنج کولو اجازه ورنه کړي. چې څوک هم حکومتي ریټ چیلنج کوي نو داغوی پر ضد به سخته کاروایی کیږي. کومونه د خپلې ټولې لانجې په پرمنه طریقه باندې هوارې کړي، خپلې لانجې د عدالتونو ته یوسي او که کوم فریق بیا خلاف ورزي وکړه نو داغه پر ضد به اف آی آر درج کولی شي او سزا سره به مخ کیږي. جمرود اوسیدونکي د پولیسو په دې ګام خوشاله دي او د شاکس میاجان اپریدی مشال ریډیو ته وایي.
په تحصیلي جمرود کې او بیا په علاقه شاکس کې ځنې ځنې مورچې خو په داسې ځایونو کې وي چې هغه بالکل د سړک سره وي او هغه بله ورځ هم د جمرود دوه غونډو سره نږدې په سړک باندې روان یو ګاډي تب کې هم نقصان رسېدلی و. البته هغه ډرایور خو یې بچ شوی و خو د ګاډي وروستو شیشې ماتې شوې وې. نو دا د عام ولس لپاره ډېر ښه کار وشو چې دا مورچې ونړولی شوې او اکثر اوقاتو به دوی خپلو کې ډزې کېدې. د شپې دام یا خطرم وا چې په خلکو باندې که چرته هوایی فیرنګ وي چې چرته خلکو باندې ډبره نه راوغورځېږي. دو دو درو درو فریقونو ترمنځ هم دي او څو ځایونو کې د قبیلو په منځ کې هم دغه شخړې روانې دي.
د پولیټیکل انتظامیه د وخت پخوانی محرر بسم الله خان پردی وایي چې قبایل دې نوي نظام سره لا نه دي بلد شوي او په کار ده څه وخت لپاره ورته هغه پخوانی د جرګې نظام بحال وساتل شي چې د دوی د مزاج مطابق وي. نو دې سره به په دې لانجو کې تر ډېره حده پورې کمی راشي.
کیونکه موږ د تنازع نوعیت و موږ د خلکو مزاج ملکی قوانینو سره سمون نه خوري نو په دا وجه باندې زه دغه ته بیا بار بار دا مطالبه کوم چې قبایلي علاقو کې د هغه خپله جرګه رواج او روایت بیا بحال کی او داسې جرګه او رواج هم نه چې هغه بې لاس او پښې وي بلکې مؤثره او با اختیاره جرګه وي چې پاکې د واکم وي، پاکې تیګه هم وي، پاکې زمینتونه هم وي، پاکې د رواج مطابق ټول طریقه کار وي. موږ د تنازع د حل طریقه کار پر جرګه خپل رواج دی بیا بحال کینو دا طریقې سره دا مسله حل شي کني. دا وی نورم زیاتیږي اورس په اورز هم داسې تنازع زیاتیږي او یو وخت راغلی وي چې دلته وي سمه انار کی وي او بیا وی حکومت هم نشي سنبالولای او خلک هم تنګ وي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډې دونه پس اف سی آر نظام ختم شوی او اوس پولیسو پټوار او عدالتي نظام د قبایلي ضلعو ته غځېدلی. ځینې خلک په دې نظام نه دي پوهانو ځکه غواړي په خپل طاقت ځمکې قبضه کړي. ځینې خلکو بیا عدالتونو ته رجوع کړي او د خپلو ځمکو لپاره سټی آرډر راخیستي او مقدمې روانې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په قبایلي ضلعو کې پخوانۍ جرګې ته قانوني شکل ورکولو لپاره دوی ای ډی آر یعنی الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په نوم د قومي مشرانو کونسلونه جوړ کړي او که کوم فریقین په خپله خوښه د اف آی آر او عدالت په ځای دې فورم ته خپله لانجه وړل غواړي نو دوی ورسره رابطه نیولی شي او د جرګې له لارې پرې خپلې لانجې هوارولی شي او د دې کونسل پریکړه به هم رجسټر کیږي او قانوني حیثیت پور کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګستې دونی بجې شی بیا ملیحا میرزاده هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغه د خبرو لنډی سورو.
وزیر اعظم عمران خان نن د قومي اسمبلی نه د باور رائے وګټله. د خالی پوره د قومي اسمبلی غړو رائے چولو وروسته د اسمبلی سپیکر اسد کیسر نتیجې اعلانولو پر مهال ویل چې عمران خان د 322 کسیز اوان په 108 اویا ووټونو په خستو سره د باور رائے وګټله. عمران خان ته د باور رائے ګټول لپاره 102 اویا ووټونه پکارو. پین حال عمران خان د باور رائے خستو اعلان د مارچ په 3 لاغې وروسته ولسته د وینا پر مهال وکړ چې د مارچ په 3 د سنت په انتخاباتو کې د اسلام آباد په چوکې د پیپلز ګوند یو مشر مخالفو ګوندونو ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی د حکومتي امیدوار عبدالحفیظ شیخ په مقابله وګټله. د بلوچستان په سیبه سیمه کې وی چاودنې 15 کسان وژلي او د 2 سرتیرو په ګډون 15 نور کسان یې زخمیان کړي. د سیمې مرستیال کمشنر زاید شاه خبریالانو ته وویل چې دا چاودنه پرون د بابر کچه په سیمه کې هغه مهال وشوه چې د یوې کمپنۍ مزدورانو د سپرلو موټر په سړک تېرېدو چې ورباندې د ځمکې لاندې ښخ شوی ماین ور وچاودېد. د نوموړي په خبره په پیښه کې زخمي شوي کسان هسپتال ته رسول شوي چې پکې د ځینو حالت نازک ښودل شوی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. اروپایي پارلمان په افغانستان کې ادبي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلې. یاد پارلمان لخوا پرون ناوخته د افغانستان د حالت په اړه په خبر پاڼه کې د خبریالانو د بشري حقونو فعالانو او د مدني ټولنو غړو وژنه غندل شوې او په سمدستي توګه په دې هیواد کې د دایمي اوربند غوښتنه شوې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د امریکا د بارنو چارو وزارت هغه ګام ستایلی چې وژل شوو او افغان فعالو مېرمنو ته د زړورتیا افتخاري ایوارډ ورکوي. د بیلاروس چارواکو هلته د بشري حقونو د یو مشهور سازمان یو شمېر کړي نیولې او د دې سازمان پر ضد د جرمونو مقدمه پیل کړې. دا په بیلاروس کې د ټولواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر مخالفینو د چاپو تازه لړۍ ده.
دا ملي همزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سم لاچمن سره سم ورسېدلې د اونځي خبرونه د روغتیا او درملنه. په دې خبرونه کې د غوږ پر صحت او د اورېدو حس پر موضوع له دوو ډاکټرانو سره غږېدل یو. په خبرونه کې اورئ چې غوږ څنګه کار کوي او میندې او پلرونه څنګه کولی شي چې په ماشوموالي کې د خپلو بچو د سماعت حس معلوم کړي. له دې علاوه د سماعت حس پر کمزوریو او علاج هم غږېدل یو. د روغتیا او درملنې خبرونې کوربه پامیر چاهل دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې د غوګونو او ریدو هیڅ پاړه معلومات ترکو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د مارچ پر 3 د اوریدو هیڅ ارزښت پاړه د آگاهی په مخه دا ورځ لمانځي. د سازمان په وینا لدی لارې غواړي چې خلک د سماعت د هیڅ پر ارزښت پوشي او د کڼېدو یا د سماعت د هیڅ د خرابېدو لستونزو ځان وساتي. دا سازمان هر کال د دې ورځې په مناسبت په جنیوا کې غونډه هم جوړوي. سږ کال د دې ورځې په مناسبت د WHO ناره د اورېدو هیڅ ته د پام کولو او د خپل غوږونو د معاینې او د کمزوري سماعت علاج کولو ته ځانګړې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي خلک باید د ژوند په هر پړاو کې د سماعت یا اورېدو هیڅ وساتي او د غوږونو له ټولو ناروغیو څخه ځان وژغوري. روغتیا پالان وایي که پر وخت د غوږونو علاج وشي نو خلک کولی شي چې له تلپاتې ستونزو ځان وساتي. دوی وایي چې هغه خلک چې د سماعت د حس کمزوري کېدو له خطر سره مخامخ وي باید هر وخت خپل معاینه وکړي. نن په خبرونه کې پر دې موضوع نور غږیږو. دا به واوري چې غوږ او د اورېدو حس ولې مهم دی او د دې خرابېدل یا کمزوري کېدل څه مشکلات پیدا کولی شي. له دې علاوه پر دې هم غږیږو چې له پیدایښت سره سم میندې او پلرونه څنګه کولی شي چې د ماشوم د سماعت حس معلوم کړي. له زیږون سره سم که ځینې ماشومان نشي اورېدی نو د هغوی علاج کېدی شي او که څنګه. همداراز د موبایل فون هیډفونونو استعمال په غوږونو او سماعت څه اغیز لري. له دې علاوه هغه خلک چې په بازارونو یا کارخانو کې کار کوي او د شور په ماحول کې زیات وخت تیریږي هغوی څنګه د غوږونو صحت ښه ساتلی شي. دا او نورې پوښتنې په نننۍ خپرونه کې له ډاکټر محب الله مشواڼي او ډاکټر کاشف علي شاه سره څېړو. ډاکټر محب الله مشواڼي د غوږ پوز او مرۍ د ناروغیو پوه دی. د لاهور په کینګ ایډورډ طبي پوهنتون کې تخصص کړی دی او هملته استاد پاتې شوی. نوموړی اوس په اسلام آباد کې په HBS میډیکل کالج کې سینیئر رجسټرار دی او په راولپنډي کې په الایډ ENT هسپتال کې کلینک لري. کاشف علي شاه د اسلام آباد له النفیس میډیکل کالج څخه په آرډیالوژۍ یا سماعت پوهنه کې گریجویشن کړی دی او د امریکا د آرډیالوژي اکاډمۍ او د برتانیا د آرډیالوژي د سوسایټي غړی دی. ډاکټر شاه په اسلام آباد کې په جی ایم ټی شخصي مرکز کې کار کوي. تاسو هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتی شئ. ډاکټر محب مشوانی صاحب هرکلی درته وایم. ستړي مشئ.
مننه پامیر صاحب. خوشحال آباد اوسئ.
کاشف علی شاه ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. ستړي مشئ. ډاکټر محب مشوانی صاحب زه اول تاسو ته راځم او زه غواړم چې زموږ اوریدونکو تاسې په دې باندې پوه کړئ چې غوږ د انسان د وجود یا د ځناور د وجود هر غړی چې دی هغه مهم دی. خو غوږ چې دی هغه یوازې د اوریدو کار کوي که نه د دې نور هم ارزښت دی په انساني وجود کې؟
پامیر صاحب کله چې مونږ د انساني حسونو خبره کوو حواس خمسه چې دي لکه څنګه بصارت دی هغه کې او سماعت دی اوریدل دي د غوږ خو په خپل باندې زمونږ کله د انساني غوږ خبره کوو نو زمونږ کم بیلانس چې دی د ګرځېدو چې فرض مونږ یو ښي طرف ته ټیټیږو چپ طرف ته ټیټیږو دا بیلانس مرکز هم په غوږ کې دی. خو که صرف د سماعت خبره کوو نو سماعت په دې دنیا کې د اوسېدو لپاره ډېر زیات ضروري دی. فرض څوک یو ځای کې جاب کوي وظیفه لري دا هغه لپاره هم اوریدل ضروری دي. کم اجتماعي ژوند مونږ تیرو دا هغه لپاره هم ډیر زیات ضروری دي اوریدل. خپل شخصي ژوند کې ډیر زیات ضروری پدې باندې دي لکه فرض یو کس دی هغه په مونږای د ژوند غورلو هم یو ذریعہ ده. کم کس دی هغه په سرک باندې تیریږي او د گاڑی اړن ناوري دا هغه ژوند ته خطر وي نو د دې د انسان په ژوند کې ډیر زیات مهم رول دی او دا اوریدو او سره زمونږ غوږ چې دی هغه بیلانس هم کار کوي. نو زمونږ چې کله بیلانس سنټر خراب وي نو بیا هغه بیلانس هم د انسان نوی ګرځېدل نشي. سره
صحیح ډاکټر صاحب دا بیلنس چې تاسو یادوئ موږ چې تګ راتګ کوو نو په بدن په توازن باندې په دوو پښو باندې توازن ته اړتیا لري کنه. دا توازن چې دی کدا په غوږ په یو غوږ کې مسلې په یو غوږ کې کوم ستونزه ای نو دا توازن ورسره خرابېدای شي کنه. دواړو غوږونو کې چې ستونزه ای نو بیا انسان نشي کولای چې تګ راتګ په لار باندې وکړي.
پامیر صاحب دا داسې ده بالکل لکه تل نه وي تل چې وزن پکې نه وي خودل شي او دواړه طرفونه برابر وي یا تاسو کله کتلی وي دا کوم مستریان چې دا کورونه جوړوي د هغو سره همدغه شانتې واله پرته وي په هغې کې لږ شنې شانتې اوبه وي هغو نه هغو هغه بیلنس معلومه یا دغه شانتې اوبه ټیوبونه دي په غوږ کې داسې واړه پیپونه دي هغې کې دا اوبه وي مونږ چې سر یو طرف ته وخوځو مونږ ته هغه احساس راکوي چې مونږ ښي طرف ته سر وخوځېدو یا مونږ چپ طرف ته یا څه وخت کې زمونږ خپل وخوږي نو مونږ ته پته ولګي چې مونږ اوس تیندکو خوړو یا نظر ځان زر سنبال کړو. نو کدی یو وخت یو طرف هم خراب وي هم بیلنس خرابېږي که دواړه وي دواړو سره هم خرابېږي. د دې علاوه د نظر پکې هم رول دی. د دې علاوه د اسپاینل کارډ یا آرام مغز هم پکې رول دی. پروپرسپشن ورته وي یا د خپلو چې مونږ کوم د زمکې سنسیشن اخلو دا هغه پکې هم اهمیت. خو غوږونه خاص تر ټولو نه زیات مهم دی هغه د غوږونو د بیلانس سنټر دی. نو دا چې یو غوږ هم خراب دی انسان توازن نشي برقرار کېدلی.
سمه ده ډاکټر صاحب. اوس به زه تاسو نه دا پوښتنه هم وکړم بیا به هغې نه وروسته کاشف علی شاه صاحب ته زور شم. تاسو که په لنډه توګه او په ساده توګه باندې دا خو مشکل کار ښکاري خو که په ساده توګه باندې تاسو زموږ اوریدونکي پوه کوي غوږ څنګه جوړ شوی دی جوړښت یې څه دی او کومه برخه یې څه کار کوي؟
پامیر صاحب د غوږ درې حصې دي. یوه بارنۍ سنه بارنۍ سنه بیا مونږ چې کله مخامخ وګورو بیا پرده وي د پردې نه او اخوا چې کومه حصه ده نو هغې ته بیا منځنۍ حصه ده. په منځنۍ حصه کې هوا وي په هغې کې درې واړه واړه هډوکي دي او د هغې کار دا دی د بهر نه چې کوم آواز راځي هغه پرده کې ارتعاش پیدا کړي وایبریشن پیدا کړي بیا د هډوکو په ذریعه باندې بیا د غوږ منځنۍ حصې له لاړ شو. دا منځنۍ حصه چې کومه ده داخلي حصه د دې دوه کار دي. یعنی کوم بهرني آوازونه چې دي یا میکانیکل آوازونه چې دي ناغه بجلی ته کنورټ کوي یا نورولوژیکل کرنٹ ته بدلوي. د غوږ یو داخلي حصه ده او هغه داخلي حصه کې بیر بیلانس سنټر هم موجود دی.
صحیح ډاکټر کاشف علی شاه صاحب تاسو چې تاسو آرډیولوژي لوستې ده د سماعت د چارو پوه یاست نو په غوږ کې دا د منځنۍ برخه چې ډاکټر مشوانی صاحب یاد کړه دا پردا او دا درې ډوکی او دغه برخه چې دا تاسو تخصص دی
سرجی زمونگا د سر سر شوانی صاحب سر جی کا ملے زمونگا یو ملٹی ٹیمی مطلب درے سلور کا سمونگا کار کو لیکا سنگ چی دیو چی دا وقت درے ہی سی دی کچر تا خرابی پاولنے ہی سکی نو پائی کی مخبل تحسوس لرو او کا دوے ما ہی سکی مسئلہ مثال پتور باندی کچر تا دا وقت دا پردہ چی دا دین شاعتا و بجمشی یا دا سنگ جی مشوانی سے پخبل عبرو کی اویل چی لکا دی کی در نه هډو کی دی یو نالی در ٹیوب دی و دی کسا مسئلہ نو دی ٹول چی کما تشخیص کی گی نو اغا مونگا کو او بیاد آگی علاج دا پارا دی بیاد ایگو مشوانی سے دیتا ڈاکٹر سے دیتا او دی نالاو چی کم زمونگا سپیشلیٹی دن و اغا بیا زمونگا انریا کم دننے وقت چی دی داخلی وقت چی دی آگی کی مونگا دی زیاد چی کم دی نخبل اصل رسوخ لرو
صحیح کاشف علی شاہ صاحب دا ہم رت ہوئے چھ دا اوریدو حص یا دا سماعت حص ڈاکٹر صاحب مور باندې خبرې وکړې ستاسو په نظر باندې دا څنګه مهم دی او د دې خرابۍ یا ستونزې یا مشکلات چې دي هغه د انسان په ژوند باندې څومره اثرات لري
جی سر د اوریدو حص د انسان لپاره د لیدلو د حص نه ډیر ضروری دی دی کی بزت اس ته یو زمغا هیلن کلر تاسو ته تفته یو ډیر غټ ساينټیسټ او دا پاتې شوی دی نو هغه دا غو د جګمه دی د وګونو د هیڅ مسله هم وا او د سترګو د هیڅ مسله ور سره هم وا او هغه د شي خبره کړي و چې کم د سترګو هیڅ نه دا انسان د چې کم ارګرد بشک ماحول د دینه جدا کوي حکم چې د وګونو هیڅ نه دا انسان د دنیا نه جدا کوي د نور انسانانو نه جدا کوي دا دومره زیات ضروری دی که چرته مثال په تور کې یو ماشوم پیدا شي او هغه غوونه نه نو هغه بیا غوندمل چې کوم دی نه بیا ګونګه بهرا شي بیا اشاره کوي په اشارو باندې کې زبان نشي ډیولپ کولای نو دا ډیر زیات اهم رول لري اوس چې موږ پښتو وایو یا بل څه زبان وایو یا بل داسي انګلیش وایو انګریزي وایو اردو وایو یا مختلف زبانونه دي نو دا زمونږه په اوریدو باندې منحصر دی چې مونږ خاورو نو خبر وویل وایو نو چې څوک دی مونږ سره اورو نو مونږ بیا سپیچ مونږ چې کوم دی هغه ډیولپ کولای نشو بیا مونږ سره خبرې یا داسې زبان یا داسې څه لټریچر څه نور داسې څه مونږ نشو زده کولای
ښه ډېر مهم دی تاسو دا د ماشومتوب خبره وکړه چې په ماشومتوب کې که غوګونه کار نه کوي نو زما پوښتنه دویمه بیا هم تاسو نه هم ده چې داسې کېدی شي کله کله چې ماشوم چې کله پیدا شي کنه نو د دې څه طریقه تاسو سره شته چې مور او پلار دا معلومه کړي چې دا ماشوم په خپل په کور کې معلومه کړي چې دا ماشوم په غوګونو اوري خصم او کنه اوري د زیګون نه فورن پس کنه دوی به زی آرډیولوجیست یا ای ان ټی ډاکټر ته به زی
سرتي داسې چې تاسو کوم خبره وکړه نو کم چې بهر ممالک دي ترقیات ممالک لکه امریکا شو انگلینڈ شو داسې ممالک په دیو کې خو زیات تر چې کم ماشومان او پیدایش کیږي نو په هسپتال کې دننه کیږي نو هغه دا چې کم د هسپتال نه دغه پوری ماشوم کور ته لیږي نه د سوبو چې دغه پورا د باډۍ چې کم ده پورا د جسم هغه یو تشخیص نه کړي سکرینینګ نه کړي
صحیح
نو بهر ملکونو کې خو داسې چل دی چې گورنمنت نه حکومت د طرف د غون سہولیات مهیا دي عوامو لپاره خو کم چې زمونږ د پاکستان شو افغانستان شو دسی لو انکم کنټریز شو نو په دې کې به په خپل باندې ساتو چې کم وچ په خپل باندې به موږ څنګه چې کوو دې لپاره دا دې ته وایي د کار دي چې کم خپل نوم د دې فیلډ کې استعمالیږي نو د ډیسټریکشن ټیسټینګ وایي
ها
ډیسټریکشن ټیسټینګ مطلب دا شي چې یو ماشوم اوته دي او تاسو چې کوم له هغه ټایم کې خپل را نه یا دسی سشیم مطلب دا چې لاس هم داسې ټک پاس او لاس نه یا چې کوم دی سلو خیم را واغستو هغه په چمچ باندې وو خو هغه غټ آواز وکړو ماشوم داغې سره را پاسي دا هغې نه علاوه چې کوم دی یا ماشوم په غی کې د مور په هغه ټایم کې ماشوم یخ دی چې کوم طرف نه تاسو ورته آواز کوئ نو هغه آواز طرف ته چې کوم دی هیډ موومنت کول پکار دي مطلب چې کوم دی هغه سر هغه طرف ته د آواز هغه طرف ته مړه وهل پکار دي
یعنی که زه ماشوم ته د ګوتو نه داسې ټکو باسم د خیخواته نو پکار دی چې ماشوم ک نوې زیګیدلې همې د سترګې راواړې یا مخ راواړې دی خواته
او یا او بالکل سرسو بالکل یا د سترګې ورپي
ها کدای وکړ نو معنا دا شو چې دی اوري په دې غوګ باندې
بالکل اوري
معیار مثال پتوگا مشوانے سے
بلے پامیر صاحب اور د درې میاشتنې اورې کنه کله چې هم ماشوم پروت وي په زانګو کې او داسې په کور کې تیز आवाज وي لکه د لاس نه پړکو باسي چکچکو کې او هغه طرف ته ماشوم چې دی هغه طرف ته راویخ شي په هغه باندې الرټ شي کنه نو دا د درې میاشتنې اورې باندې چې دې ته موږ ګورو شپږ میاشتنې چې وي نو په هغه کې دا ماشوم چې وي دا اکثر هغه आवाजونه چې دی بار بار اورېدلې وي لکه د نور مشران ورونو خویندو مور پلار باغی پسې مخ اړای دا شپږ مستر نه پوري دا نه دی مطلب دا لري ورته مسله دا نه مستر نه پوري به ته سی وی چې کله ته تخپل نوم وای کنه لکه فرزن ورته وای چې ماشوم را نه ورته بابا راغې او هغه د کس طرف ته وګوري صحیح یا ورته وای څوک مرته وای کوټه څوک مشر راځي د دې نمونه چاغه پی جندل شروع کړی وی چورته وای چې مور درا لاغه غا طرف ته وګوري نو دا نه هم مستنی پر ماشوم کوي د یو کله نه پر کې له ماشوم اولنې امانی आवाजونه شروع کوي لکه وی او با ډوډۍ داسې الفاظونه شروع کوي د یو کله نه پوري او چې یو نیم کال شي نو به ته ماشوم تکله هم وای چې ورشه دا کتاب را واخله یا دا ګلاس واخله غا ماشوم باغه ساغه خبره باندې پویږي به واغه کوي او کله چې ماشوم به دوه کال وي نو هغه تقریبا شلو پورې الفاظ جوړ کړي با معنی الفاظ جوړ کړي وي او په با معنی الفاظ کې چې دي نو پاره کې به د سیوی لپاره دوه جمع د دوه الفاظ جملې پکې وی لکه اوبرا کا ډوډۍ راکا چې دا نه وي جوړ کړي مطلب دا چې دي کې دا وره تو سم مشکل شته
خا دا خو تاسو خو په پړاوونو کې وضاحت وکه زه اوس دیبل خواته راځم تاسو دواړو ډاکټرانو صاحبانو څو ورځې مخکې په فیسبوک باندې یو ژوندۍ خبرونه هم کړې وه په تاسو د محب مشواڼي سره په فیسبوک پاڼه باندې او پاره کې تاسو د دې سماعت یا د اورېدو په اړه باندې غږېدلې وې او تاسو پکې ودا خبره هم کړې و چې ماشومان که د پیدایش سره سم د زیږون سره سم نه اوري غوګونه نه یکار نه کوي سماعت هیڅ نه لري نو د هغې علاج هم شته دی همداسې د تاسو علاج د دې کولای شي دا ماشومان چې بالکل نه اوري
پامیر صاحب په زمونږ حواس خمسه کې واحد دا اورېدو هیڅ داسې دی چې دا پیدایشي د انسان نه وي دا بیرته جوړېدای شي او د دې لپاره دا به موږ ویلې شو بل ورځې کاشف رو خبره وکړله چې دا رجی صدې د ټولو نه غټ ایجاد دی او د هغې وجه دا تیر شه دی په هغې کې دا رجې ماشوم مکمل بیرته خبرې اوري کاکلر امپلانټیشن ورته وایي
کاکلر امپلانټیشن معنا دا دی چې په دې غوږ کې دننه ورته یو څه لګول کیږي آله لګول
کیږي بالکل د غوږ پاټوکی کې ورته یو آله لګیږي او د دې هیڅ بیر تر راځي نو د دې لپاره په ټوله دنیا کې څنګه چې کاشي پروډو دې لپاره دا سوي چې څنګه ماشوم پیدا شي د اولنې میچ کې هغه ته ال سکرینینګ ټیسټونه کیږي او ټیکاستیک میشن ورته وي پاره کې ګور چې رقم ماشوم اوریدل صحیح نه وي دا نه فکر نه کوي هغه کې بیا نور ایڈوانس ټیسټونه کیږي او هغه دې لپاره منتخب کیږي کینډیډیسی ګوري او بیرته په یو کلنې نه پاتې دی اپریشن زر کیږي چې دا ماشوم خبرې واوري خبرې شروع کی نو دا هیڅ واقعي دا بیرته بالکل ما داسې ډیر ماشومان ګولي ته مکمل خبرې کوي دا سه هم ستره چې هغه خبرې شروع کړې دي یونیورسيټي نه ګریجویشن وکړو ته په دایشي هغه نه ورته نو نو دا لاسته دی کاپلر امپلانټیشن
صحیح یعنی کدا سه کسان مګوري وس محل چې دا غوی ماشومان د پیدایش سره سم د اوریدو له حصہ محروم پاتې شوی وی کار نه کوي نو دوی کولای شي چې تاسو ته درشي مشوانه سپ تاسو ته او شاه سپ تاسو ته او تاسو یې ورته تشخیص وکي او به علاج وکي په اسلام آباد کې په خپل کلینیکونو کې تاسو کولای شي دا کار
دغه لپاره خو مونږ اوس اپلای کړی دا مونږ ورته مخکې هم په مخکېنی ویډیو کې مونږ ټیمز ورته ښودلي دلته مختلف ځایونه دي چې د ګورنمنټ سره ریجسټرډ دي چونکه دا ایڈوانس دغه د کاشف چې دی هغه به د دې الو په باره کې چونکه د دوی ډېر غټ ارګنایزیشن دی دوی کوي دا سرجري یعنی مخکې هم کړی دي ډېر ریلیونټ به دوی دغه وي مونږ خو دوی ته صرف ټیم ورته شو خو د کینډیډیسي کتی شو او کوم ځایونو کې د ریلایبل ټیمونه هغې ته مونږ
صحیح زه زه به یو بل پوښتنه د کاشف علی شاه صاحب نه وکم بیا دلته په فیسبوک کې ځینې خلکو پوښتنې راته د غوږونو او د آواز دواړو په باره کې لیکلي دي نو هغه پوښتنې به زه بیا تاسو ته لوړم تاسو به بیا ورته جواب ووایئ خوښه مو ده
بالکل
ښه ډاکټر شاه صاحب تاسو راته دا وایي دا د آلو خبره چې وکړه مشوانی صاحب آلی مختلف استعمالې دي شي د غوګونو د پاره موږ به یو قسم آلی زیاتره لیدلې چې په غوږ کې بخکارې دي خلکو به چې د چا به سماعت هیڅ کمزور شو په غوږ کې به هغه آله ښکارېده هغه ایر پلګ به چې و هغه به پکې ښکارېده یو بل شی به هم ورسره تړلی و په دې جامو لاندې به یې اچولی و یا به یې تړلی و یو څه سلسله په دې کې څومره پرمختګ شوی دی داسې کېدای شي چې زه د مثال په توګه کوڼ یم غوږ مې هیڅ کار نه کوي او زما د غوږ دننه آله ولګېږي او بهر یې چاته ښکاره نه شي دې سره هغه دغه د یو قسم ټولنیز احساس هم مل و کنه خلکو به ویل چې پلانکی سړی نه اوري او ورته غوږ کې آله لګېدلې ده کنه دا یو قسم ټیبو غوندې کیسه هم وه نو دا کېدای شي چې داسې آلی آلو په باره کې راته لږ معلومات راکړي څه قسم آلې تاسو استعمالوئ د دې قیمتونه څنګه یي اپریشنونه په څه ډول باندې کېږي په څه طریقه لګول کېږي او ټول عمري که نه لنډمهاله یي
ډېره مننه دا چې تاسو تپوس وکړو چې لکه داسې آلی چې هغه په غوږ کې دننه ولګي لکه ماده چې مسله یې چې زه په غوږ کې دننه مشین ولګوم نو د دې په ځای کې تاسو ته اول لږ داسې ډیټیل ووایم چې د دې خپل وخت د دې غوږ د کمزورېدو لږې ډیګریانې دي چې څومره وخت چې کم دی 10% کمزورې دی 20% کمزورې دی که نه 50% کمزورې دی یا دې نه ډېر زیات کمزورې دی نو بیا کوکلیر امپلانټ چې دی نو دام د دې خپل یو کرایټیریا دی مطلب چې یو لیول دی چې دا پورې غوږ کمزورې نو بیا امپلانټیشن کیږي او دا لوم خپل قسم دی نو زه به یم چې ډیټیل باندې یو تر یو دا چې خوشي نو ډېر بخی اول به زه سټارټ وایم چې غوږ نارمل څومره وي او بیا کمزوري څنګه راځي او بیا کمزوري تر څو پورې ځي نو غوږ چې کوم دی د غوږ چې کوم پرسنټیج دی کوم پیمانه چې دې لپاره جوړه کړې ده نو هغه د ماینس 10 نه والا د 120 مطلب یو سره شل پوری دا زموږ غوږ اوري دی شي
ها دا دغه د ډیسیبل ورته وي
د ډیسیبل ورته وي بالکل ډی بیز ورته وي نو بیا د دې ماینس 10 ډی بی نه والا 40 ډی بی پوری چې کوم ده نو 20 ډی بی پوری دا نارملی ماینس 10 نه والا شل پوری دا نارملی 20 25 پوری
ها
او د 25 پنځه نه والا 40 پوری دا په مایل ډیګری کې راځي مطلب لږ شان معمولی شان مسله راځي
ها
او د 40 نه بعد چې کومه د 55 پوری چې کومه بیا درمیاني مسله راځي
ها
او د 55 نه والا او 55 نه والا د تقریبا او یا پوری چې کومه نو موډریټلی سیویر راځي
ها یعنی کزه دادا سی وایما چې یو کس منفی 10 ډیسیبل आवाज اوریدای شي نو معنا دا چې غوګونه بالکل سم دي
بالکل د شلو پورې بلکې د 15 ډی بی پورې اوري نو هغه تمه نارمل وي
ها د منفی 10 نه تر 15 پورې مثبت 15 ډیسیبل پورې غږ یو کس اوریدای شي او تفکیک دغه توپیر پکې کولای شي د اوازونو مختلف دغه یې کنه باغی کې فرق کولای شي نو معنا دا دی چې غوګونه سم دي ک دا جمع 15 ډیسیبل چې د پیمانه د پدی باندې تاسو اوازونه ناپوي کنه نو دا جمع 15 نه مثبت 15 نه چې تر 55 ته پورې اوري نو او د دې نه ټیټ اواز نه اوري نو معنا دا دی چې معمولی ستونزلری پاورې دوکي
معمولی ستونزلری د سی
په خپل پامیر سه په پدی کې ضروری دار چون کې نن موږ د اورې دوه نړیوال ورځ دا نو پدی کې به کرایټیریا دار چې کله 40 ډیسیبل نه کله بر وی په غټان کې هغه نه اوري 40 ډیسیبل نه به موږ ویل چې دا هیرینګ امپیرټ دی دا اورې دوه معذور دی صحیح او په ماشومان کې د 15 کال پورې چې کوم ماشومان پاو کې دیس ډیسیبل به موږ معذوری اخلوله چې هغه سکولینګ کې وی سکول خبره او دل هغه لپاره ضروری دي. نو د دې نه چې زیات کوم خلکو مسله راځي هغه به موږ ویل شي چې دا اورېدو معذور دي.
صحیح خو سطح چې دی هغه لیولونه چې دی لکه څنګه چې شاه صاحب ویل نو د دغه کم بیا معتدل ماډریټ او سخت او بیا چې د دینه بالکل زیات شي چې ډیر لوړ غږ ناوري او کس نو بیا غ په دغه کې راځي پروفاوند یعنی ډیر اعلی سطح ستونزه لري. صحیح
بالکل
بیا د دې علاجونه په څه طریقه باندې تاسو کوئ؟
د دې چې کوم موډریټ یا چې کوم درمیانې یا درمیانې سیوا نو دي کې تاسو چې کوم ویل کوم ماده چې مسلې نو زه وکی دن نه ونه مشين لګولای شم.
ها
تقریبا چې ستونزه تقریبا اویا پورې نو بیا مونږه هغه کې وکی بي شي دن نه مشين نه مشين نو قسمونه ول بز تاسو ته ویل مشين نه کوم قسمونه یو ته بي ټي اي.
ها
بي ټي مطلب چې دی بیهایند دی چې هغه وګ نه شاته لګي.
ها یعنی د وګ دن نه لګيږي بهر نخ کوي انسان سر سر لگی
باڈی جیتا پخوانے زمانے کی بہت ستار ہو مشین میں باڈی کی لگے تلے ہو آگے سے بتار ہو ہینڈ فری ڈائبی ہے نا دینا بعد آئی ٹی اگر ان دا ایئر راضی جگہ پہ وقت کی دن نہ لگی.
ہاں
او دا غی بیا د وکسمنه دی یو ته وی سی ای سی چا بیا کی په دې کانال کې د وخت د کم چې کم سورې دی سٹارټینګ چې دی په دې کې بیخي د نلګې ای ته سی ای سی وای کمپلیټلی ان د کانال. او دا غی نه بعد یو بل لازم چې کم نن سبا کې جوړی کی نو ته ای ای سی. ای ای سی مطلب دی چې انویزیبل ان د کانال چې په وخت کې بیخي د نلګې هغه ډیر مشکل سره بیا چې څوک مته بیخي په دې وخت کې د نن ګوري نو له په نظر راځي چې د بار بیخي پته نه لګي.
صحیح او دا نور چې دی د دوی پته لګیږي څنګه څه
د دې لګ ډیر پته لګي خو چې زمون وس ماشاءالله دلته دی پاکستان کې کوم ځکه کې چې مونږ کار کو دلته خلک چې کوم دین هغه او خيار دی په دې خبره وایي چې دا ماشين د دې سره مونږ اور نو بیا وو لکه پته نه غړي کم چې خلک د سي د زیات چاته معلومات یا سنې او یا د سي لو سوشيو اکونومک سټېټس کې پاتې کیږي نو هغه بیا لګ داسي فیل کوي چې کوم تر هغه مشين کار شي نو په خلک خبري وي یا سي اسا خو چې کوم خلک هغه لپاره بیا مو ټریننګ کوو هغه ټرین کوو چې د مشين نه تاسو وري او आवाज راځي نو د دې څه چې کوم له تاسو سره نه چې تاسو په ښکاری او تاسو په بدی ښکار شي دې باندې بیا مو مخکې دیو ګایډ کوو ټیک طریقې سره.
دلاور خان ننګراري راته لیکلې دي چې د هډفونونو یا د ګوشکو استعمال په غوګونو کې څومره تاوان لري او په دې اړه باندې لګ را تا وضاحت وکي.
پامیر صاحب څنګه چې ما تاسو ته مخ کې ویل چې په دنیا کې اوس 400 میلیونه خلک نه وي او دې ښکاره پس پر دا ته دا ډیر زیات شي بچند به شي 900 میلیونه دا صرف د دې وجنه چې کریشنل اکټیویټیز یا پورتیزه موسیقي او ریدل چې دي نو دا به په دنیا کې زیات شي دي د دې وروسته نه بکیږي نو دا غوونه ته سخت نقصان رسي د ضرورت اوریدل دي په کار کوم وخت ضرورت وي دا چاته جاب داسې وظیفه داسې وي چې هغه هډفون استعمالې په کار په واجب کم نه کم وساتي کوشش دی چې هډفون دې استعمالې دا هغه په ځای باندې دا کمپیوټر یا بل هغه لاوډ سیستم چې وي هغه استعمال کی او په کم आवाज کې استعمالې
او دا سه کارونه چې سړی کوي لکه دا زما په رادیو کې کار دی موږ تقریبا ہیڈ فونز لگولی رپورٹونه ایڈیٹ کو یا خبرونه کو دا وسم چې تاسو سره لګیایم غږ می ټیټ ساتلې دی بالکل لکه دا څنګه چې پاغه پیمانه د دلته لګیدلې د نو داغه پاغه د منځ نه نیمایي نه می کم ساتلې دی زه تاسو سره خبرې کوم. یا ځنې کسان په کارخانو کې کار کوي یا ځنې کسان ډرایورانی گاډي چلی په بازارونو کې کار کوي دا شور کوي دا ځان څنګه خ ساتلې شي چې غوګونه صحتمن څنګه ساتلې شي
پدې کې خو پامیر صاحب دا ځینې خبرې چې دي دا په حکومتونو پورې دي دا دولتي قوانینو سره کیږي فرزند د هر چوک په لاهور کې یو سټډي مخکې شوی او هغه د لاهور د مختلفو چوکونو میرمنت کړو د نایز هغه ډیر خطرناک ډیسیبل دی یعنی زه تاسو ته وایم کوم د کلو خلک دی هغه خاوري د خارونو خلک خبرې نه اوري تیز خبرې کوي ولی چې هغه کوم خلک ته ناس چې هغه نه اوري نو د دې لپاره قوانین ډیر زیات ضروری دي باید چې قوانین د دې لپاره جوړ شي کارخانو لپاره چې دي په ټوله دنیا کې هغه لپاره اصول دادی چې شپږ میاشتې بعد هغه د خپلو کارمندانو ټیسټونه کوي او چې کله هم د هغې او غوږونه کمزوري شي هغه پاقاعده په هغه خپل امپلایر باندې په خپلې کارخانې والا باندې کیس کوي د خپلو اورېدو تاوان تېخلي نو قوانین شته خپله باندې